ستړي مشهو سهار مو نیک مرغه نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2018 کال د فبروري 11 نیټه ده. دا د همدې شپې د نن لپاره د مشال رادیو خبرونې پیل شوې. په دې سهارنۍ خبرونو کې مو زه نجیب عامر کوربه یم، تخنیکی ډایرکټر علي محمود هم را سره ملګرتیا کوي. راپور نروسته در پیژنو، خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. په پېښور کې افغان جنرال قونسل وایي د سولې لپاره څلور اړخیزه هڅې د کابل او اسلام آباد ترمنځ بې باوري ختموي. قطر او پاکستان د غازو د راکړې ورکړې یو بې ساري پروژه لاسلیک کړه. او نایجیریا کې ځانمرګو بریدونو 130 کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. دا هم پوره خبرونه. په پېښور کې افغان جنرال قونسل وایي په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان څلور اړخیزه هڅې ګټورې دي. ډاکټر عبدالله وحید پویان د چهارشنبې په ورځ پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل دغه څلور اړخیزه غونډې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په ښه کولو او د بې باوریو په ختمولو کې مهم رول لوبولی شي. د زیاته کړه
هر هغه هیواد کې چې دغه مشکلات وي هغه هیواد ورته ژمن دی. څرنګه چې دا څلور اړخیزه د سولې پروګرام روان دی، دوی په دې صفا نیت مند دي. دوی ته ژمن دي چې په هر هیواد کې مشکل وي هغه مشکل د دواړو خواو نه باید حل کړي. انشاءالله زه په نږدې راتلونکي کې تاسو ته اطمینان درکوم چې دا موضوع حل کیږي.
افغان جنرال کونسل د پاکستان حکومت نام د راز غوښتنه هم وکړه چې د پولیسو د هغو مامورینو خلاف د جدي اقدامات وکړي چې اسناد لرونکي افغان کډوال او افغان سوداګر زوروي. د بلوچستان په پنجګور سیمه کې په یو وسلوال برید کې شپږ کسان وژل شول. د پنجګور د پولیسو په وینا دا پیښه د چهارشنبه او پنجشنبه په منځنۍ شپه شوې ده. دوی وایي ناپېژند وسلوالو د یو کور په میلمستون ډزې وکړې چې په نتیجه کې د کوربنو او میلمنو له منځه شپږ کسان وژل شوي دي. برید کوونکي له ډزو کولو وروسته په تیښته بریالي شوي دي. بلوچ لیبریشن فرنټ د حملې ذمهواري قبوله کړې ده. د شمالي وزیرستان یو شمیر مشرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د بیځایه شو قبایلو د ستنولو لړۍ د تیزه کړي او د ړنګ شو بازارونو د رغولو ترڅنګ د زیانمنو شو دوکاندارانو ته معاوضې هم ورکړي. دغه مشران د چهارشنبې په ورځ په بنو کې د مولانا مفتي محمود د کانفرنس په پلمه سره راټول شوي وو. په غونډه کې د جمعیت علما اسلام او د شمالي وزیرستان اتمنځیو مشرانو ګډون وکړ. دوی په شریکه له حکومت غوښتل چې نور د شمالي وزیرستان خلک نه ځپي، کنه نو دوی به لارو سړکونو تروز یو د وزیرستان نه بنو ته به د گاډو د تګ را تک مخنیوي وکړي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز له 1300 کلنو راهیسې د ضرب از په نامه عملیات کوي. دغو عملیاتو لکونه قبایل بې کوره کړي دي. راپورونه وایي قطر د پاکستان سره یو تړون لاسلیک کړی چې تر مخې پاکستان به له دغه خلیجي هیواد هر کال د 3.5 میلیونه ټنه مایع طبي ګیس ترلاسه کوي. دا تړون قطر ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د دو ورځني سفر په لومړۍ ورځ لاسلیک شوی دی. په پاکستان کې رسنۍ اندازه لګوي چې دا تړون 14 بلیونه ډالر ارزښت لري. د پاکستان د پېټرولیم وزیر شاهد حقان عباسی وایي له دې پروژې سره به د دوی د ګیس 60% اړتیاوې پوره شي. نوموړي رسنیو ته ویلي دا تړون د پاکستان لپاره مفید دی او په کال کې 1 بلیونه ډالر دوی ته سپموي. د قطر خبری ژانسونه راپور ورکوي چې د ګیسو لیکد به په روان مارچ کې پیل شي او تر 2013 کال پورې به دوام کوي. د پاکستان مشهور ناول، افسانه او ډرامه لیکونکي فاطمه سوریا بجیا د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې وفات شوه. هغه به نن د پنځشنبه په ورځ په کراچۍ کې خاورو ته سپارل کیږي. نوموړي ته د هغې د ادبي خدمتونو له وجې ډېرې جایزې او ایوارډونه هم ورکړل شو چې هلالي امتیاز او پرایډ آف پرفارمنس ایوارډونه هم پکې شامل دي. نوموړي د 1930 کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه د هند په حیدرآباد کې زوکړې وه. د فبروري په پیل کې د اردو ژبې یو بل پېژندل شوی ناول لیکونکی انتظار حسین وفات شو. په افغانستان کې د روسیې سفیر د داعش په وړاندې د کابل هلې ځلې وستایلې او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به مرسته وکړي. الکساندر مانتسکی دا خبره د افغانستان د ملي امنیت د شورا له صلاحکار حنیف اتمر سره وکړه. د ملي امنیت د شورا ویان وایي د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د خپل کار په دفتر کې د روسیې له سفیر سره وکتل. روسیې تیره میاشت ویلي چې په لنډ راتلونکو کې به د افغانستان حکومت ته لس زره کلاشینکوفونه وسپاري. د روسیې سفیر تیره ورځ له حنیف اتمر سره د لیدلو پر مهال وویل چې د افغانستان د ملي امنیت له ځواکونو سره به په نږدې راتلونکو کې ماسکو پوځي مرستې وکړي. د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې خلک د اوس لپاره د سالنګ پر لوی لاره تګ راتګ نه کوي. جنرال محمد رجب چې د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې مشر دی د چهارشنبه په ورځ مشال لړیو ته وویل له پرون مازیګر را په دې خوا سخت توپان د سالنګ لاره تړلې او د لارې د پاکېدو هلې ځلې هم له خنډ سره مخامخ کړی دی. دی وایي لاره نه ښکاري، په یوه متر کې څوک نه صحیح کیږي ځکه چې توپان واورې بادوي. جنرال رجب زیاته کړه چې تر توپان مخکې تیره ورځ د مسافرو یو بس له یوې پیښې سره مخامخ شو چې له امله یې دوه تنو ژوند له لاسه ورکړ او نږدې شل تنه نور ټپیان شول. چارواکي وایي د نایجیریا د کډوالو په یو کیمپ کې د چهارشنبه په ورځ دوه ښځینه ځانمرګو بریدګرو ځانونه والوزول چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 50 کسانو وژل شول. د بورنو ایالت د بیړنیو خدمتونو د ادارې یو چارواکي ویلي درېمې ځانمرګې بریدګرې وروسته له هغې له حملې انکار وکړ چې ورته معلومه شوه په همدغه کیمپ کې مور او پلار او ماشومان هم موجود دي. دغه مېرمن اوس د پولیسو په ولقه کې ده او د نورو بریدونو په اړه معلومات ورکړي چې په ترڅ کې په کیمپ کې امنیتي تدابیر سخت کړي شوي دي. او ایران د هغو امریکایي سمندري پوځیانو نور انځورونه خپاره کړي چې تیره میاشت د یوې لنډې مودې لپاره د اسلامي انقلابي ګارډز لخوا نیول شوو. په انځورونو کې د هغه سرتیر عکس هم شامل دی چې ژاړي. امریکا د دغو عکسونو خپرېدل یو پروپاګاند او د کرکې وړ کار بللی دی. راپورونه وایي تازه ویډیو د ایران په سرکاري تلویزیون هم خپور شوی دی.
سلام پختونخوا،
درنو اوریدونکو یو واری بیا ستړی مشه په دې خبرونه کې اوري. په خبر کې افغان جنرال قونسل وایي د ترهګرۍ مخه باید نوره ونیول شي.
دا جګړه په موږ تپل شوې ده، نور باید د دې خیرنې جګړې قرباني نشو.
د بلوچستان په پنجګور سیمه کې په یو وسلوال برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. یو شمیر بلوڅو ګوندونو د راتلونکي سرشمیرنې د بایکاټ اعلان کړی دی.
دلته څلوېښت لکه افغان مهاجرین چې دلته ناست دي، کم شناختي کارډونه چې جوړ شوي دي په هغه کې داسې خاندانونه دي چې د دوی خاندانونو دلته وجود نه و، دا افغان مهاجر وو.
د شمالي وزیرستان مشران وایي حکومت دې کډوال زر بیرته واستوي. په پاکستان کې اوس د هندوانو ودونه په لومړي ځل راجستر کیږي او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي یوې نابینا محصلې لینا په اړه هم دته راپور لرو. راسره اوسئ. دا مشال لډیو دا په میډیم ویو شپک سو یویش. په پیښور کې افغان جنرال قونسل ډاکټر وحید پویان وایي ترهګرۍ د افغانستان او پاکستان دواړو ولسونه ځپلي. نوموړي پرون په پیښور کې د افغانستان په قونسلګرۍ کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل دوی هیله لري چې د سولې لپاره پیل شوي څلور اړخیزه هڅې بریالۍ شي. د همدارنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د کلتوري فعالیتونو په زیاتولو هم ټینګار وکړ. زموږ خبریال زلان یوسفزی دغې خبري غونډې ته ورغلی.
پیښور کونسلګرۍ کې افغان کونسل جنرل ډاکټر عبدالله وحید پویان خبري غونډې ته وویل چې د ترهګرۍ له جګړې د افغانستان او پاکستان ولسونه ډېر اغېزمن شوي دي، نو د دواړو هیوادونو او په خاصه توګه د دواړو خواوو د ولس اساسي وظیفه ده چې د دې جګړې نوره مخه ونیسي، ځکه چې امن تر ټولو لومړی بشري حق دی.
دا جګړه په موږ تپل شوې ده، د باچا خان یونیورسيټي باندې حمله، دا موږ په کلک الفاظو باندې غندو. نور باید د دې خیرنې جګړې قربانی نشو. دا زموږ وظیفه ده چې چې په هر ځای کې د دوړو هیوادونو په هر ګوټ کې چې په هر قیمت چې کېږي د جګړې مخه ونیسو. سوله پردیو موږ ته خیرات نه راکوي، د سولې راوستل زموږ وظیفه ده.
په دې نږدیو کې د دوړو هیوادونو لخوا د یو بل پر ضد د ترهګرۍ لپاره د خاورې د استعمال د تورونو د پوښتنې په ځواب کې کونسل جنرال وویل چې د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ د باور پیاوړي کولو او امن ته د ودې ورکولو په غرض د سولې څلور اړخیزه پروګرام روان دی.
هر هغه هیواد کې چې دغه مشکلات وي هغه هیواد ورته ژمن دی. څرنګه چې دا څلور اړخیزه د سولې پروګرام روان دی، دوی په دې صفا نیت مند دي، دوی ته ژمن دي چې په هر هیواد کې مشکل وي هغه مشکل د دواړو خواو نه باید حل کړي. انشاءالله زه په نږدې راتلونکي کې تاسو ته اطمینان درکوم چې
ډاکټر عبدالله وحید پویان زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ فرهنګي او کلتوري یووالی دی. پاکستان کې تر هر ځای زیاته شمیره کې افغان کډوال میشت دي. دلته کې په زرګونو افغان زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي او زیاتره تجارتي مال هم افغانستان ته له دې خوري ځي چې پر دوی ډېر منندوی دي. خو بیا ځینې ګیلې هم لري، لکه چې د دوی تجاران او هغه افغانان چې د کډوالۍ اسناد لري د ځینې پولیسوالو لخوا زورول کیږي.
زه د پاکستان حکومت نه مخصوصا د خیبر پختونخوا د پولیس د مشر نه هیله کوم چې هماغه د ورورۍ فضا ته ادامه ورکړو او کم پولیس چې په لارو کې خلک پازابوي د هغوی مخنیوی وکړي.
افغان کونسل جنرال دا هم وویل چې د دواړو خواوو د اولس را نږدې کولو لپاره به په نږدې راتلونکو کې پاکستان کې د افغانستان فرهنګي او د قدرتي زیرمو نندارتونونه خلاصوي تر څو د دواړو خواوو تجارتي اړیکې نورې هم پیاوړې شي. دغه راز په دواړو هیوادونو کې به د لوبو د سیالو تابعیا کوي او د خبریالانو د تګ راتګ لپاره به زمینه برابروي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو،
تاندې هیله
په پاوکم دو بجو،
د مشال پنوم
په اته منټ د پاسه دو بجو،
د مشال ترانا لاندې
په دونی می بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
هارون بچا هنری گړې
په اته منټ د پاسه سلورو بجو.
اوس ورځو بلوچستان ته، لکه څنګه چې خبرونو کې هم تاسو اورېدل، په پنجګور سیمه کې بیګا په یو کور کې د یو کور په میلمستون ډزې شوي او شپږ تنه وژل شوي. زموږ خبریال خدای نور ناصر همدا شیبه له کوټې را سره د ټلیفون په کرخه دی. خدای نور ناصر، سهار په خیر.
سلامونه امیر صاحب تاسو ته، د مشال رادیو ټولو اوریدونکو ته او د ټولو اوریدونکو تاسو ټولو د سهار په خیر. مننه
تاسو نه هم د دې خبر نور جزئیات کا اوریدونکو سره شریکه.
مننه عامر صاحب. دا چې د بلوچ مشت پنجګور سیمه دا، له پنجګور سیمه بیا د پولیسو په خبره شاوخوا درې کیلومتر لري یو کلی دی چې بونستان دازي نومېږي. په همدې کلی کې تېره شپه، معنی د چهارشنبې او پنجشنبې په منځنۍ شپه باندې، نامعلومو وسله والو د یو کور میلمستون ته ورغلي دي چې دغه کور د محمد اسماعیل په نامه د وطن کور دی. دغه میلمستون ته ورغلي، هلته ځینې میلمانه په دې میلمستون کې ناست دي او ورسره ځینې قربانه هم دي. د پولیسو په خبره نامعلومو وسله والو په همدې میلمستون باندې برید کړی، ډزې کړي چې په پایله کې یې شپږ تنه چې همدلته په شپږ واړه کسان چې په دې میلمستون کې ناست وو شپږ واړه وژل شوي دي. وسله وال تر برید وروسته په تېښته کې بریالي سږي، خو له دې سره سره د دې میلمنو او قربانو چې کومې وسلې او موبایل ټلیفونونه له دې سره دلته پراته وو هغه یې هم له ځان سره وړي دي. پولیس وایي چې تر دې وروسته بیا دوی ورغله او مړی یې د پنجګورو سیول روغتون ته راوړه. دا چې تر هغه وروسته د مړیو پېژندګلی وسوه. پولیس وایي چې په وژل شویو کې څلور کسان دوی ته د غلا شکو او د پیسو لپاره د انسان تښتونو په پیښو کې مطلوبه وو او دوی لسته کې وو، دوی پسې عملیات کول غوښتلې، خو لا هم پولیسو نور څه نه دي ویلي په دې باندې. بلې خواته بیا رسنیو ته د بلوچو بیلتون غوښتونکي ویډلې وسله وال د بلوچ لیبریشن فرنټ یا بی ایل ایف چې ورته وایي هغوی وایي چې د دوی کسانو همدا برید کړی دی، دوی د دې ذمواري پر غاړه اخلي.
ډېره زیاته مننه خدای نور نصر اوریدونکو. همالته په بلوچستان کې پاتې کیږو. په پاکستان کې په نږدې راتلونکي کې سرشمیرنه ترسره کیږي، خو یو شمیر بلوس کندونه وایي چې دوی له دغې پروسې بایکاټ کوي. دوی وایي په یاده صوبه کې په لکونو افغان کډوال هم ژوند کوي چې په سرشمیرنه کې پښتانه حسابېدای شي، او په داسې کې به د بلوسو نفوس تر پښتنو کم وښودل شي. خو بل پلو پښتانه ګوندونه بیا دا تورونه ردوي او وایي بلوس ګوندونه په بایکاټ کولو په پخوانیو سرشمیرنو کې شوي ټګۍ پټول غواړي. بیا هم خدای نور ناصر لکوټینه
ټاکل سوی چې په راتلونکي مارچ میاشت کې په پاکستان کې دغه هیواد شپږمه سرشمیرنه ترسره شي. شاوخوا اوولس کال وروسته چې همدا سرشمیرنه ترسره کیږي، په بلوچستان صوبه کې میشت اکثره بلوچ ملت پال له دې څخه د بایکاټ خبرونه ورکوي. بلوچستان نېشنل ګوند چې له مودې راهیسې ورته بیانونه ورکوي، لومړی محمد یاد ګوند له یوه مرکزي غړي غلام نبی مری څخه د دوی د غوښتنو او اندېښنو په حق وپوښتل.
یو خو دلته په بلوچستان کې سیاسي حواله باندې د بلوچستان حالات بہتر نہ دی دوم چی دی دل کا سلویش لکا افغان مہاجرین چی دل کا ناس دی آغا او بیا پدی کی نادرا پخپل دا خبر دوی خپل بیان دی چی دل کا پیزا نیم لکا کم شناختی کارڈون چی جو سیوی دی پا آغا کی دا غف خاندانون دی چی دوی خاندانون دل کا وجود نو دا افغان مہاجرون.
غلام نبی مرای او دغه غوند ادعا کوي چې په بلوچستان کې 30 لکه افغان کډوال ځای سوی او ځکه نو دوی په داسې حالاتو کې په کومه سرشمیرنه کې ګډون نسی کولای. خو د پښتونخوا ملي عوامي غوند ایالتي مشر او سېنیټر عثمان خان کاکړ بیا د مری او دغه غوند دا خبره بې بنسټه بولی او زیاتوي په داسې ادعا وو دوی د تیر وخت غلطې سرشمیرنه پټوي. که څه هم تر اوسه دا لا هم څرګند نه ده چې آیا په رښتیا به ټول بلوڅ ملتپال له دې سرشمیرنې څخه بایکاټ اعلان کړي او کیا. خو په کوټه کې میشت مشر خبریال سید انور شاه بیا وایي پښتانه چې په مخکنیو سرشمیرنو کې په اقلیت کې بدل شوي وو، اوس بلوڅ ملتپال په ویره کې دي چې که سمه سرشمیرنه وسي نو هسې نه چې تر دوی پښتانه په شمیر کې زیات شي. په دغه هیواد کې ورستۍ سرشمیرنه په 1998 عیسوي کال کې سوی وه چې تر مخه یې د دغې صوبې ټوله آبادۍ 15 لکه وه. خو په کال 2011 کې د کورونو د شمیرنې له مخې د دغې صوبې آبادۍ 1.3 لکه ته رسېدلې. بلوڅ ملتپال همدې ته په پام سره وایي چې په پښتون میشتو سیمو کې د آبادۍ بیخي زیاتوالی د افغان کډوالو له امله سوی، خو پښتانه ملتپال بیا د دې برعکس زیاتوي. د پښتنو آبادۍ تر 1998 ځکه ډېره زیاته سوې چې د دوی په خبره دوی له هغې سرشمیرنې څخه بایکاټ کړی وو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
پرون په بنو کې د مولانا مفتی محمود د کانفرنس پر مهال د شمالي وزیرستان مشرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د کډوالو د ستنولو پروسه دې چټک کړي، او دوی همداراز غوښتنه کوله چې وران کړی شوي بازارونه او کورونه دې د حکومت لخوا ورغول شي او خلکو ته دې د شوي تاوان معاوضې ورکړل شي. په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب عملیاتو لکونه قبایل بې کوره کړی دي. عمر دراز وزیر له بنونه رپورټ لري.
مفتی محمود کانفرنس په موقع د جمعیت علماء اسلام فیډل خیبر پختونخوا مختلفو ځایونو نه علماء کرام او شمالي وزیرستان عثمانزای مشران په ګڼ شمیر کې جمع شوي ول. علماء کرام او مشرانو وویل دولت د شمالي وزیرستان عوامو کورونو تحفظ یقیني کړي او کډوال د زرخ پلوسی متاستانه کړي. کانفرنس په موقع مفتی عبدالشکور خپله وینا کې وویل غونډې ته وینا پر مهال چیف آف اتمانځای ملک نصر الله وویل کډوال چې دولت واپس لیږي نو تش یا خالی کورونو ته نه بلکې د دوی د توانونو د اول نه ازاله وکړي. ملک جان فراز وویل د دوی خښتو او مارکیټونو کم ګنا کړي چې وران شول. دغه غونډه کې جمعیت علماء اسلام، علماء کرامو او شمالی وزیرستان اتمانځای مشرانو شریکا پر دولت غږ وکړو چې نور دې د شمالی وزیرستان خلک نه ځپلی شي او دا دوی د سامانونو نیلامی که مزید بند نکړي نو سړکونو ته وځي او د وزیرستان نه به بنو په طرف یو ګاډی هم نه پرېږدي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
په کورما ایجنسی کې د محکمه تعلیم سره کارکونکي کسان بیلابیل شکایتونه لري. په دوی کې د ځینو نوکرۍ تر اوسه پخې شوې نه دي، ځینې نور بیا له کاره ګوښه کړی شوي. له کاره لرې شوي ملازمین وایي تر دریو کلونو پورې دوی د خپلو نوکریو د پخېدو لپاره احتجاجونه کړي دي. بل پلو د محکمې تعلیم یو چارواکي مشال لډیو ته ویل هغه کسان له کاره لرې شوي چې اسنادونه یې ناسم او زده کړې کمې وي. طارق اورکزی رپورټ لري.
په کورما کې معطل شوي د تعلیم محکمې یو شمېر ملازمینو د خپلو نوکریو د بیا بحلېدو غوښتنه کړې ده. د معطل شوو ملازمینو په خبره دوی په داسې حال کې د نوکریو نه لرې کړي چې خپلې نوکریانې د پخولو او تنخواګانو لپاره د دریو کالونه په احتجاج وو. محمد صدیق په نوم معطل شوی یو ملازم مشال لډیو ته وایي درې کاله وړاندې برتی شوی وه چې په هغې کې تعلیم محکمې د اوو دېرش کسانو نوکریانې پخې کړې او نو ټولې د نوکریو نه لرې کړل.
سخی
سرکاری اسکول کے کلرک دے وائی خپل ڈیوٹی پہ بندے سرا کولا خو نہ پوہیگی چې بیا والے دنو کرے نا لری کڑو پالیسی مطابق نوا
یا د دو سرٹیفیکیٹ چې د چاوالا فیک ان بوګس وو د دې لکه انکرانې وشوالې نو دو درو کې د پاینټ ورک شو دی چې لیګیشن وې دوه خلافو نو حکومت سرکار او سر په چا سره ظلم نه کوي خو لکه غری کله خو دو کې انکوایری روانه وه کله انکوایری او شکی روانه وي نو ته هغه ته تنخوا ورکوای نه شي.
واضح دی چې 2013 کال د جنوري په میاشت کې د کورمې د تعلیم محکمې د اتو شپېتو کسانو برتی کړې وه چې وروسته بیا په دې کې دغه انکشاف وشو چې دغه ملازم زمینو د برتې پوښت درغلی شوې ده. طارق ورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان خبریدونکي ډان ورسپانې په یو راپور کې لیکلي د اسلام آباد د لال مسجد پر مولانا عبدالعزیز په هیواد کې د فرقې تاوتریخوالي پیښو رامنځته کولو د هڅو او له قانونه ګرځول شو وسلوالو ډلو سره د اړیکو تورونه لګېدو باوجود حکومت نوموړي ته لاس نه اچوي. د لیکنې تر مخه له دې جوتیږي چې د پاکستان حکومت په ترهګرۍ ضد جوړ کړي قومي اکشن پلان باندې په سمه توګه عمل نه کوي. د لیکنې تفصیل هارون بچا.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د اسلام آباد د سور جماعت امام مولانا عبدالعزیز تیره میاشت پر ټولنیزو میډیا خپور کړي یوه ویډیویي پیغام کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پر یوه جګپوړي چارواکي تور لګاوه چې د یادې ادارې له نورو چارواکو سره د هغه په مثبتو خبرو اترو کې ستونزې جوړوي. د لیکنې تر مخه د پاکستان امنیتي ادارو دا ځل د مولانا عزیز لخوا د فرقیز تاوتریخوالي پیښو رامنځته کولو هڅو مخه نه ده نیولې. له دې دا ثابتېږي چې په پاکستان کې هغه چاته چې د هغه هیواد اساسي قانون نه مني او د تروریستي فعالیتونو په زغرده حمایت کوي هیڅ نه ویل کیږي. لیکن اکاګي د مولانا عزیز په څیر د یو کس پر ضد د حکومتي اقدام نه کېده دا جوتوي چې د ترهګرۍ پر ضد پر قومي اکشن پلان هغه رنګ چې لازمه ده عمل نه کیږي. په داسې حال کې چې د پاکستان د داخله چارو وزیر اکثره وخت مولانا او د هغه د مدرسې خلاف خبرې اورېدو ته تیار نه وي، د هغه پر وړاندې د حکومتي اقدام کېدلو تمه لرل ابستي. مولانا عزیز تیره اونۍ وویل چې دی تیار دی چې د سور جماعت پر ضد د 2001 کال د پوځي عملیاتو لپاره د پاکستان د هغه وخت پوځي امر جنرال پرویز مشرف معاف کړي. لیکن وایي استخباراتي ادارو تیر کال رپورټ ورکړو چې د مولانا عزیز له ترهګرو ډلو سره اړیکو د پاکستان امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. په رپورټ کې دا غو ویډیو یادونه هم شوې چې پکې د جامعې حفصه زده کوونکو له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د ملاتړ اعلان کړو. د لیکنې تر مخه د ناقانون ګرځول شو وسلوالو ډلو سره د اسلام آباد د سور جماعت د اړیکو خبره اوس پټه پاتې نه ده، خو د مولانا د شاګردانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د ورتلو خبره د ډېرې اندېښنې وړ ده. لیکن زیاتوی د اسلام آباد یو عدالت د مولانا عبدالعزیز د نیولو امر کړو خو هغه لا هم نیول شوی نه دی. نوموړي په دې وروستیو کې ویلي له عدالت یې تر نیول کېدو د مخه ضمانت له دې وجې وانخیست چې استخاره یې کړې وه او دا چې هغه پکې له دغسې کولو منع کړل شوی و.
د هارون باچا رپورټ ما اورېده. اورېدونکو اوس د کمال مسجد په آواز د سندره
پاتینا ماں چنتا کا ڈے لوڑے جا جانان لړوو شي جانان لړوو شي چې وای کی سهلینا خلق ډیر خوشی پاتینا ما چنتا کډېلو
کمال مسجد ته غوږوی اوریدونکو نه نیمې بجې شوې دي د خبر نو لنډیز ته پام وکړئ. په پېښور کې افغان جنرال قونسل ډاکټر عبدالله وحید پویان وایي په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان څلور اړخیزه هڅې ګټورې دي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په ښه کولو او د بې باوریو په ختمولو کې مهم رول لوبولی شي. د پاکستان د پوځ مشر وایي په هیواد کې د وسلوالو خواخوږي موجود دي او ورته د ځینو ایجنسیو لخوا فنډونه هم ورکول کیږي. جنرال راحیل شریف چې د فبروري په 10 نیټه په راولپنډۍ کې د کور کمانډرانو غونډې ته وینا کوله، دا یې هم وایي چې د ترهګرۍ خلاف د جنگ نوعیت کړکېچن دی. د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د چهارشنبې او پنجشنبې په منځنۍ شپه ناپیژند وسلوالو د یو کور پر میلمستون ډزې کړې چې په نتیجه کې د کوربنو او میلمنو له منځه شپږ کسان وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان یو شمیر مشرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د بې ځایه شو قبایلو د ستنولو لړۍ دې تیزه کړي او د ړنګ شو بازارونو د رغولو تر څنګ د زیانمنو شو دوکاندارانو ته معاوضې ورکړي. راپورونه وایي قطر د پاکستان سره یو تړون لاسلیک کړی چې تر مخې پاکستان به له دغه خلیجي هیواده هر کال د 3.5 میلیونه ټنه مایع طبیعي ګیس ترلاسه کوي. په افغانستان کې د روسي سفیر د داعش په وړاندې د کابل هلې ځلې وستایلې او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به مرستې وکړي. د افغانستان حکومت اعلان کړی چې خلک دې د اوس لپاره د سالنګ پر لوی لاره تګ راتګ نه کوي. چارواکي وایي له پرون مازیګر را پدې خوا سخت توپان د سالنګ لاره تړلې. چارواکي وایي د نایجیریا د کډوالو په یو کیمپ کې د چهارشنبه په ورځ دوه خزینه ځانمرګو بریدګرو ځانونه والوزول چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 50 کسانو وژل شول. په دې پیښه کې 70 کسان نور ژوبل شوي هم دي. ایران د هغو امریکایي سمندري پوځیانو نور انځورونه خپاره کړي چې تیره میاشت د یوې لنډې مودې لپاره د اسلامي انقلابي ګارډ لخوا نیول شوي. تاسو د خبرونو لنډیز اوریدونکو اوس کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پیل له کورنیو ورځپاڼو ورزو اسلام آباد ته د سراج ظهیر نه اورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبري کړې دي.
نن د پیښور نه خبریدونکو مشر کرس پڼه خپل ادریه کې وای د دې خبرې نه هیڅ کله انکار نشي کې دی چې د پاکستان پوز په قبایلی سیمو کې کامیاب اپریشن شروع کړی دی، خو د دې باوجود د متاثرینو په واپسۍ او بحالۍ کې یو شمېر ستونزې را مخې ته دي. اولادې داسې ښکاري چې د قبایلي علاقو په معاملاتو کې د کور دننه څه مشکلات او تحفظات موجود دي او هم دا وجه ده چې د خیبر پختونخوا گورنر استعفا ورکړه. د ادارې په وینا چې قبایلي علاقو کې دي د حکومتي ریډ داوا هغه وخت وکړی شي چې کله د فاټا ټول متاثرین خپلو کورونو ته ستانه کړي او د دې سره سره باید چې فاټا اصلاحاتو باندې هم توجه ورکړل شي، ځکه چې د شدت پسندۍ د خاتمې لپاره ضروری ده چې د معاشرې په جوړولو لپاره کار وکړي شي. دریا اخري کې لیکي باید چې حکومت او سیاسي ګوندونه په شریکه د ترهګرۍ د خاتمې لپاره کار وکړي او حکومت د پېښور، کراچۍ او قبایلي سیمو په شمول له ټول پاکستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره کوټلي او سنجیده ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ آج ورځپاڼې خپلې ادارې کې د پاکستان او قطر ترمنځ په معاهدو باندې لیک کړی دی او وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان او قطر ترمنځ د ایل این جی معاهده د پاکستان د توانۍ د بحران د حل لپاره ډېرې ګټورې ګرځولې دي. د ادارې په وینا حکومت د پېټرول په نرخونو کې کمی هم کړی دی، خو اصل خبره اولسته د دې فائدہ رسیدل دي. نو که د قطر نه ګیس هم درآمد شي او د دې فائدہ ولسته نرسي نو بیا د دې څه فائدہ نشتا. ادریا اخري کلی کی کده قطر سره د ال ان جی مهدوی او د تاپی منسوبه وی او د پاکستان ایران د گیس پائپ لائن منسوبه وی. ضرورت د دې خبر دی چې د حکومت د ټول اقداماتو ګټه ولسته ورسي نو هله به د حکومت د هله زلې ته کار وی. نو باید چې حکومت د دې مقصد لپاره یو غور کړن لار جوړ کړي. یوازې په لوزنامو لاسلیک کولو سره ګټه نه رسی.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورسپانه په خپل یو مقاله کې لیکي چې په دې تیرو سو کلونو کې د کراچۍ ګڼ شمیر سیمې د طالبانایزیشن مفکوري او سخت دریځې دومره په خپل ولکه کې اغیستې دي چې دغو سیمو ګڼ شمیر زده کوونکو د روایتي سکولونو پر ځای مذهبي مدرسو کې زده کړو ته مخه کړې ده. خو د ورسپانې په خبره امنیتي ځواکونو په دغه ښار کې د مجرمینو د پرتشدد ډلو او د هغه سخت دریځو سنی مسلک ډلو پر ضد عملیات پیل کړي، څوک چې موسیقي او فنوني لطیفه سره تړلې پیښې غیر اسلامي ګڼي او ادبی هلو دلو سره ځکه اختلاف لري چې د دوی په نظر دا د غربي نړۍ نظریې پر مخ بوزي. خو د ورسپانې په خبره د کراچۍ ځینې اوسیدونکو دغه د سخت دریځې مفکوره رد کړې ده او خپل هغه عادي ژوند تیرولو ته اړ شوي دي چې پکې ادبي او کلتوري هلې ځلې د ژوند ښکلا ګڼل کېږي. په کراچۍ کې د کتابونو د نندارتون تنظیمونکي یوې ادارې آکسفورد یونیورسټي پریس ورسپانې ته ویلي دي چې سخ کال د دوی لخوا جوړ شوي دغه نندارتون ته د تیر کال په مقابله کې څه د پاسه 100,000 خلک زیات ورغلي وو. او همداراز د کراچۍ آرټس کونسل چارواکو ویلي دي چې د دوی د ادارې د غړیتوب شمیره د 2000 نه واوړېده. بلخوا فارن پالیسی مجله په خپل یو لیکنه کې د ترکمنستان نه تر هند پورې د ګیس پایپ لاین موضوع راغستې ده او لیکي چې دغه پایپ لاین له لارې به د ترکمنستان د ګل کنش په سیمه کې د ګیس د ذخیرو ناسه د پاسه 3 اربا مکب فوټه قدرتي ګیس د افغانستان له لارې اول پاکستان او بیا هند ته انتقالیږي. د مجلې په خبره د دغه پایپ لاین نه به افغانستان ته 1.5 اربا مکب فوټه، هند ته 14 او پاکستان ته 14 اربا مکب فوټه قدرتي ګیس ورکول کیږي. د مجلې په خبره د دغه پروژې له وجې د افغانستان د ننګرهار، کابل، کندهار او هرات ولایتونو ولس ډیر خوشاله دي او د افغان ولس مشر اشرف غنی هغه لیدلوري ته به د حقیقت شکل ورکړي کوم چې د هغه په خبره افغانستان د زرګونو کلونو نه د تجارتي لارو مرکزی نقطه پاتې شوی. مجله زیاتوي چې هر کال د وړي په موسم کې پاکستان د توانایي سخت کمښت سره مخ کیږي، داسې افغانستان هم دا مهال د توانایي سخت بحران سره مخ دی. دا پروژه به د افغانستان په پرمختګ او د پاکستان د توانایي په استحکام کې مهم رول ولوبوي.
د مجید بابر نه تاسو د نړیوالو رسنیو ته کتنه اوریده. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو کاندیدان جمهوریت غوښتونکي ډونالډ ټرمپ او دیموکرات سناتور برنی سندرز په نیو همشایر ایالت کې د ګوندونو په خپلمنځي مقدماتي رای ګیریو کې ګټون کېلن شوې دي. د رایو لومړني نتایج ښیي چې ټرمپ 40% او سندرز 50% رای خپلې کړې دي. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې رپورٹ لري چې جزئیات فریبا ظاهر تاسوړنه کوي.
د امریکا په نیو همشیر ایالت کې د ګوندونو خپلمنځي رای ګیری د سیمې په وخت ماښام 8 بجې د خلکو په خوشیو او ولولو سره پای ته ورسېده. په جمهور غوښتونکو کې میلیاردر ډونالد ټرمپ د 40% رایو په اخستلو سره میدان وګټه او خپل پلویانو ته وویل چې غوړي امریکا یو ځل بیا تر ټولو شکړي.
We are going to make America great again.
نو موږ خپل پلویانو ته دغه راز ژمنه ورکړې چې د امریکا په لا اقتصادي پیاوړتیا کې به هڅه وکړي.
We are going to beat China, Japan.
دوی موږ به چین او جاپان ته ماته ورکړو. په سوداګرۍ کې به مکسیکو ته ماته ورکړو. ټول هغه وادونه به مات کړو چې هر ورځ زموږ څخه پیسې وړي. موږ اوس په نړۍ کې تر ټولو ښه تاجران لرو. هغوی تل زما سره اړیکې نیسي او غواړي چې په دې کارونو کې شکیل سي. موږ سیاسي کسان لرو چې زموږ د میلیاردونو ډالرو معاملو په اړه مذاکرې کوي. دا به نور تکرار نه سي. موږ به د نړۍ په سطحه تر ټولو ښه تاجران د خپلو معاملو لپاره وکاروو. هر څه به ډیر ښه، ډیر ژر او ډیر قوي ترسره کړو او نړۍ به بیا موږ ته درناوی وکړي. نشپېته کلن ټرمپ چې د اسلام شذو او کډوالو په برخه کې څرګندونې په دې ورستیو کې جنجالي سوي وي، له نورو کاندیدانو هم مننه وکړه او هغوی ته مبارکي ورکړه. بلخوا د دیموکرات ګوند کاندید سناتور برني ساندرز په نیو همشیر کې د 85% رایو په اخیستلو سره له خپلې ګوندي سیالي هیلري کلنټن څخه وړاندې سو. ساندرز خپل پلویان یووالي ته راوبلل او ترې ویې غوښتل چې پرې نږدې جمهوري غوښتونکي د ولسمشرۍ څوکۍ ته ورسیږي. دی وایي موږ به په راتلونکو څو میاشتو کې اړتیا ولرو چې د یو بل تر څنګ ودرېږو او دا ګوند او ملت سره یې وکړو، ځکه ښي اړخي جمهوري غوښتونکي چې زموږ په وړاندې ولاړ دي باید ولسمشرۍ ته ونه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلنټن له خپل ګوند څخه د 40% رایو په اخیستلو سره په نیو همشیر کې خپل ماته ومنله. دا وایي له ځوانانو سره یې کار پای ته نه دی رسېدلی. زه پوهېږم ځینې کارونه لرم چې باید ترسره کړم، په ځانګړي ډول له ځوانانو سره، خو زه به بیا هغه څه تکرار کړم چې روانه اونۍ مې ویلي وه. حتی که دوی اوس ما پلوي هم نه کوي، زه د دوی پلوي کوم، ځکه زه پوهېږم ما یو ښه ژوند درلود، خو په دې هم پوهېږم چې رالویدل څه ډول وي. په امریکا کې ډېری کسان په دې هیڅ پوهېږي. د امریکا په نیو همشیر ایالت کې د راتلونکي ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د ګوندونو خپلمنځي رای ګیرنې د سه شنبې په ورځ ماښام ناوخته پای ته ورسېدې. تر دې وړاندې په آیوا ایالت کې د تېرې اونۍ په رای ګیریو کې د جمهوري غوښتونکو له ګوند څخه تاد کروز او له دیموکرات ګوند څخه هیلري کلنټن ډېرې رایې ګټلې وې. راتلونکي ګوندي رای ګیرنې به په جنوبي کارولینا ایالت کې ترسره کیږي.
ناټو غواړي چې د روسیې له پولو سره په یو شمېر نږدې هیوادو کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړي. ناټو د یوکراین شخړو په 2014 کال کې د روسیې له لوري د یوکراین د کریمیا د یو ځای کېدو قضیو اندېښمنه کړې وه، خو په وروستیو کې دا اندېښنې تر دې زیاتې شوې چې روسیې په ختیځې مدیترانې کې پوځي هلې ځلې زیاتې کړې او خپل پوځي لګښت یې ډېر کړ. په دې اړه د مشال لډیو د خبر مرکزي څانګې راپور له احمد شیبر اورو.
د ناټو دفاع وزیرانو هغه پلان تصویب کړ چې له مخې به یې دا پوځي تړون د ختیځ لور ته پراخ شي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ تیره ورځ د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې په بروکسل کې وویل، موږ موافقه وکړه چې داسې اصول رامنځته کړو چې له مخې د ناټو دفاعي سیستم نوی شي او ګواښ ته ځواب وویلی شي. د دې پریکړې د یوې برخې په توګه د ناټو دفاع وزیرانو ومنله چې دا تړون په ختیځې برخې کې حضور پیاوړی کړي. دا به د بېلابېلو ملتونو له لورې وي. په ښکاره وایم چې د یو متحد پر ضد برید د ټولو متحدانو پر ضد برید دی او دا تړون به بیا یو ځواب ورکوي. ناټو په پولند او د ختیځې اروپا په یو شمېر نورو هیوادو کې چې روسیې ته نږدې دي خپل پوځي حضور پیاوړی کوي. ستولتنبرګ وویل چې په ختیځ کې د ناټو د حضور پیاوړتیا د دې لپاره ده چې ناټو وکړی شي خپلو ټولو متحدانو ته د شته ګواښونو مخه ونیسي. د ناټو سرمنشي بیا روسیې ته اشاره وکړه چې پر خپل دفاع ډیر لګښت کوي او د خپلو ځواکونو په مرسته غواړي چې په اروپا کې سرحدونه بدل کړي او خپل ګاونډیان تهدید کړي. د ناټو سرمنشي وویل چې روسیې د مدیترانې په ختیځ کې په تیرو څو میاشتو کې خپل پوځي حضور زیات کړی دی او له دې سره یو خطرناک وضعیت رامنځته کړی دی چې د ترکیې پر هوایي قلمرو یې تیری وکړ او په وروستیو کې څو ځله دا عمل تکرار کړ. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه چې د ماسکو د سرغړونو سربیره ناټو له روسیې سره د ډیپلوماسۍ لار نه تړي. ما پلان جوړ کړی دی چې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په مونشن کې وګورم. موږ مخکې هم څو ځله سره کتلي دي. په ملګرو ملتونو کې مو د عمومي غونډې پر مهال خبرې کړې وې. تیر کال د مونشن په غونډه کې غږېدلی وو او په څو نورو غونډو کې مو هم عادي خبرې کړې دي. ناټو کله هم له روسیې سره سیاسي خبرې نه دي ځنډولي او له لاوروف سره غونډه د دې خبرو یوه برخه ده. د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ په سوریه کې هم د روسیې هلو ځلو ته اندېښنه ښکاره شوه او دا خبره وشوه چې په سوریه کې د روسیې بمباریو د دغه هیواد د سیاسي حل لارې مخه نیولې ده.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې دوام لري. په دې وروستیو کې سالور اړخیزه خبرې اترې هم پیل شوې، خو سوله د کومو طالبانو سره کیږي ځکه چې دوی په ډیرو ډلو ویشل شوې دي. پاکستان وایي هڅه کوي زیات نه زیات طالب ګروپونه د سولې په پروسه کې شامل کړي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي دا هر څه هله شونې دي چې طالبان مثبت غبرګون وښيي. په دې موضوع راپور درته لوي د میروسته وړاندې کوو. په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې طلعت مسعود لیکي د افغانستان، پاکستان، چین او امریکې لخوا د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې د طالبانو په غبرګون پورې انحصار لري. د لیکوال په باور دا ډیره مهمه خبره ده چې دغه هڅې کامیابې شي او په افغانستان کې سوله او استحکام راشي چې ورسره د سیمې استحکام هم تړلې ده. په بل معنا که افغانستان کې له سیاسي لارې د مسلې حل راوځي او جنگ ختمیږي نو دا به په پاکستان کې دننه هم د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې مرسته وکړي. له دې سره به د تحریک طالبان پاکستان ډله کمزوري شي او په افغانستان کې به هم د دغې ډلې اثر او رسوخ کم شي. په عامه توګه داسې یو تاثر موجود دی چې پاکستان طالبان د یوې الې په توګه استعمالوي او غواړي چې په افغانستان کې خپل اغېز بیا ترلاسه کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې ویلي چې هڅه دا وي چې د طالبانو زیات نه زیاتې ډلې د خبرو میز ته کینول شي. په عین حال کې د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف هم د افغانستان سره د مضبوط اړیکو د جوړولو هڅې پیل کړې او د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ د معلوماتو وروستۍ راکړه ورکړه ښکاره کوي چې د جنرال هڅو یو څه رنګ راوړی دی. د مقالې لیکوال لیکي دا خورا ستونزمنه موضوع ده چې د طالبانو کومه ډله باید خبرو ته کینول شي ځکه چې طالبان په ډیرو ډلو ویشل شوي دي. لیکوال وایي ښایي دا به اسانه وي چې د ملا اختر منصور په مشرۍ کې هغه طالبان د سولې پروسې ته راوستل شي چې پاکستان کې اوسیږي او په عامه توګه د کوټې د شورا په نوم هم پیژندل کیږي. خو بل پلو دا به ډیر ستونزمن کار وي چې هغه طالبان سولې ته راوستل شي څوک چې له داعش سره یو ځای شوي دي. که څه هم افغان حکومت په دې خبره ټینګار کوي چې د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې د طالبانو غوښتنو منلو ته لاره هواروي، خو بل پلو ملا منصور ویلي د افغانستان اساسي قانون دې د شریعت او جهاد په رڼا کې ترتیب کړی شي. په عین حال کې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې خپل ټول پام د طالبانو سره خبرو ته اړولی. جنګ سالاران او د مخدره موادو مافیایي ډلې بیا هڅه کوي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت او سیاسي پروسه لا کړکېچنه کړي. او اوریدونکو اوس قدیم او عبدالرحمن اورته غوښه
چی دوران نشی خالونا دا تور پینگی میرمنی پسنگ سنگ رواڑا آچی دوران نشی خالونا و دا تور پینگی میرمنی پسنگ سنگ رواڑا آچی دوران نشی خالونا دا تور پینگی میرمنی پسنگ سنگ رواڑا درات لو لار بو ورتن سم واد تور پی کی میرمنی پچی غچی غو او بنیا تا وجاد ما واد تور پی کی میرمنی اپ سنگ سنگ رواڑا چی دوران نش خال ما د تور پی کی میرمنی اپ سنگ سنگ رواڑا اچھی دوران نش خالنا د تور پی کی میرمنی اپ سنگ سنگ رواڑا ما پہا سلام وایا د تور پی کی میرمنی چد ما خان ڈوڈی دو سر خرنا د تور پی کی میرمنی پسند سنگ روالا اچ دوران شخانا د تور پی کی میرمنی پسند سنگ روالا چ دوران شخانا د تور پی کی میرمنی پسند سنگ روالا دغه مازانو بچمړه کی د تور پی کی میرمنی کندی جانانا زمانہ کلا بلی دنا وا د تور پی کی میرمنی پسند سنگ راوڑا
سندره مو د مشال رادیو ناوریده. په پاکستان کې مش هندو ټولنه د خپل ودونو پاړه د هغه بل هر کله کوي چې تر مخې به اوس د دوی ودونه د پاکستان د شناخت په قومي اداره نادرا کې رجستر کول شي او د دوی د طلاق او وراثت مسلې به هم د دغه بل لاري هواري شي. د مشال رادیو خبریاله فرخنده ست پی رپورټ لري.
په پاکستان کې د میشتو هندوانو د ودونو طلاق او وراثت په اړه بل د قومي اسمبلی د قانون او انصاف سټینډینګ کمیټې منظور کړ او اوس به د بحث لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کولی شي. د دغه بل د مسودې تر مخه د 18 کالو کم هلک او یا جنۍ واده نشي کېدی او یو هندو واده به اوس په نادرا کې رجستر کولی شي او هندوانې ښځې به خپل قومي شناختي کارت کې هم د خپل خاوند نوم لیکلی شي او دا شان د دوی بچي به رجستر کولی شي چې دې سره به دوی ته په پاسپورټ او شناختی کارڈونو کے اسانی اہم بھی. د قومی اسمبلی یو پخوانے غړی آریش کمار وای د دغه بل منظورې دل بعد دوی غړې مسلې هواری کړی.
ډېر غټ ایشو دا چې کوم د چا میریډی او هغه وایف سو بوزي بای فورس نو هغه دا کلیم هم نشي کول چې دا زما وایف ته نو دې سره کم از کم اتلیست چې دا بل کله پاس شي نو هغوی به هغه رجسټریشن بکیږي هغوی سره یو ایویډنس برابر شي. مخکې خو چې چا سره څوک بلا بړلو مونږ نه هغوی هغه چې کوم لوور کلاس یا مونږ ورته لیبر کلاس وي نو هغه غریبانان خو کوټ سم نشي کړلی
دغه بل کچیر منظور شي نو دا به په ټول پاکستان کې عملی وي. د مسلم لیگ نون ګوند د هندو ټولنې د قومي اسمبلی غړی رامیش کمار وایي د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د هندوانو د ودونو وراثت او د نورو مسلو په اړه دغه بل اسمبلی ته وړاندې کیږي.
له دې سره به ډېر اثر پرېوځي. زه ګڼم چې د پاکستان په 65 کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې دوی په اړه یو بل اسمبلی ته وړاندې کیږي. له دې سره به د هندوانو د ودونو د جایز ګرځولو کار ترسره شي. د دوی ودونه به د هندو درم مطابق کیږي. ودونه به رجسټر وي او په شناختی کارډ، پاسپورټ او نورو کاغذونو کې به څه مسلې نه وي. په روانو 15 ورځو کې به دا ممکنه ده له اسمبلی نه هم منظور شي.
د پاکستان د هندوانو تنظیم پاکستان هندو کونسل د شمیرې تر مخه په ټول هیواد کې 70 لکه هندوان اوسیږي چې زیاتره په سند صوبه کې میشتي. د دغه ادارې یو چارواکي سنیل کمار وایي په سند صوبه کې د دوی تر ټولو لویه مسله د هندوانو جنکو په زور د ودولو او د مذهب د بدلولو ده چې د دغه قانون سره به یې مخنیوي وشي.
اوس به نه یوازې زموږ ودونه رجسټر کیږي بلکې طلاق په اړه به زموږ د ټولنې مسلې هم هواري شي. چونکې زموږ د ودونو په اړه څه قانون نه و نو په زوره زموږ جنکۍ د واده وروستو بل مذهب ته اړول کېدی. کومه جنۍ چې به هم 12 یا 13 کلنه شوه او نابالغه وه د هغې واده به په زور کېدو. اکثره مسلمانانو به دغه تختولې او په زوره به یې مذهب ورله بدلولو. د دوی نه به یې مسلمانانې جوړولې چې واده به یې وکړ نو بس مذهب به یې هم بدلول کېدو. دې سره به د یوې کم عمرې جنۍ واده نه کېږي او دا شان مذهب به یې هم چې هغه د 13 کالو نه وي نه بدلول کېږي.
که څه هم پاکستان کې میشت هندو ټولنه د دغه بل هرکلی کوي خو سنیل کمار وایي اوس هم په دغه بل کې ځینې خبرې داسې دي چې د دوی د غوښتنو باوجود د دغه بل د مسودې نه لرې نه کړل شوی.
دی بل د یو شک خلاف مونږ خپل غږ پورته کړی دی. مونږ د دغه شک د لرې کولو لپاره ولسمشر، وزیر اعظم او پارلیمان ته هم خواست کړی. د دغه شک تر مخه که یو هندو جنۍ یا هلک چې واده یې کړی وي نو که چېرې یو مسلمان سره بل واده وکړي او یا په زور واده شي نو لومړنی واده به یې مات شي. مونږ غواړو دغه خبره د دې بل نه لرې شي. باقي د دغه بل نورې خبرې سمې دي.
دین وړاندې د پاکستان قومی اسمبلی کې د هندو لږکیو استازو په سند صوبه کې د هندو جنکو د تختولو او په هغوی د دین د بدلولو لپاره د فشار راوستنې په پیښو احتجاج کړی وو او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د دې ستونزې د حل لپاره دې قانون سازی وکړي.
د فرخنده اسد رپورټ موریده. په افغانستان کې د معلولینو لپاره زده کړې او درس ویل ګران دي او په تیره د هغو لپاره چې نابینایان دي. له دې ستونزو سره سره افغان نابینا جونې توانېدلې چې د ځانګړي کانکور له لارې په کابل پوهنتون کې شامل شي. لینا یو له دغو جونو څخه ده چې غواړي ژورنالیسته شي. زمونږ همکار خان محمد سین د لینا په اړه له کابل رپورټ راستول.
استاد په ټولګي کې محصلانو ته لیکچر ورکوي. ځینې محصلان په ګوته کې کتابچه او قلم اړوي را اړوي او ځینو ته خوب ټالۍ ورکوي. خو په دوی کې یوه محصله شته چې ټول حواس د استاد لیکچر ته اړولي او په دقت سره یې اوري. دا محصله لینا نومیږي. کله یې مخ هغې تختې ته وګرځي چې هیڅ پرې نه ویني. لینا پرته له دې چې درس یاداشت کړي یوې نامعلومې نقطې ته ځیر او د استاد ټول لیکچر او سپارښتنې ثبتوي. لینا د نورو هم ټولګیو پر خلاف پرته له هر ډول سنگاره په ساده جامو کې ټولګي ته راغلې ده. لینا په خصوصي کانکور کې لوړې نمرې خپلې کړي او د خپل زړه پوهنځي یعنی ژورنالیزم ته بریالۍ شوې ده. د تحصیل په جریان کې د نابیناو محصلو ستونزه دا ده چې په هر سمستر کې ورڅخه تقریري ازموینه اخیستل کیږي. لینا د خپل ځان په اړه وویل:
زما نوم لینا، د پلار نوم مې نسیم دی، شل کلنه یم. د 1993 کال په پای کې د نابینایانو له مسلکي لیسې څخه فارغه شوی یم.
لینا سره له دې چې پوهیږي د یوې نابینا نجلۍ لپاره د خبریالۍ دنده ګرانه ده، خو همت نه بایلي. دا وایي تمه لري چې وتوانېږي د ټولنې د ټولو قشرونو او په تېره د نابینایانو د غږ په پورته کولو کې ونډه واخلي. د لینا هڅو پر ځان باور او له ژورنالیزم سره د دې لیوالتیا استادان حیران کړي دي. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد صفیه رحیم وایي لینا له درس سره ډېره مینه لري، خواري کښه ده او کله کله له خپلو ټولګیوالو څخه په ازموینه کې ډېره نمرې هم وړي.
هغه څه چې زما ډېر خوښ شول هغه دا دی چې دوی پر ځان باور لري او سره له دې چې پوهیږي نابینایانې دي، خو بیا هم هڅه کوي چې د سالمو انسانانو په څیر ژورنالیستي شي او په رسنۍ کې کار وکړي.
لینا په دې باور ده چې که د ټولنې روغ رمټ کسان له نابیناو سره مرستې وکړي، دوی کولی شي چې مهم کارونه ترسره کړي.
په ټولنه کې له نارینه څخه غواړو چې له نابینایانو او همدارنګه له ټولو معلولینو سره مرستې وکړي او یې نه ځوروي. دوی د ټولنې د یو غړي په توګه ومني او درناوی وکړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې 2% خلک نابینا دي او په ټول هیواد کې شاوخوا 400,000 خلک له دې ستونزې سره مخ دي.
خان محمد سیندو په کابل کې. د خبرونې په دې برخه کې حشمت سحر او مینا ګل ته وښه.
مخ په تماشا دغه وسالو کا جدا نو خبر بس سودا تماشا میں سد مخد تماشے کا تماشا میں سد مخد تماشے کا آیا دے حق پہ کا زمانت سیاں